ډیره زیاته مننه جنرال صاحب امر خیل کور ودان لطفا مو کوچه پر خبرونه کې مو ګډون وکړ قدر منورونکو د خبرونه تل خبرونه ورسته دوام ورکو د خبرونه په دوام کې به د عدلی وزارت لوی سلاکار ډاکټر هاشم زای او دغه راس د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قومندان پوهان سید نور الله زل او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو محمد اجمل هودمن را سره ملګری وي. خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکایي چارواکو له بګرام څخه د 15 زندانیانو د خوشی کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه روانه ده او لسګونه افغان میرمنو نن د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هدف په کابل کې لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل، امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د 15 زندانیانو په آزادېدو انتقاد کړی او دا د عمیق تاسف وړ کار بللی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې ویلي، له بند څخه د خوشی شوو کسانو د افغان او امریکایي ځواکونو او عام افغانانو په وژلو کې لاس درلود. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونه هم د افغان حکومت دا اقدام غندلی او ویلي دي چې د دې خطرناک کسانو خوشی کېدل به امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ رامنځته کړي. خو افغان چارواکي وایي دغه کسان د هغوی د دوسیو له څېړلو وروسته آزاد کړي او هیڅ داسې شواهد نشته چې دوی د مجرم ثابت شي. افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه غونډه کې وویل که چیرې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامنۍ زیات شي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی له انقره څخه ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د درې واړو هیوادونو مشرانو د سولې په پروسه، امنیتی تړون او لترهګرۍ سره د مبارزې په اړه تفصیلي خبرې وکړې. د ښاغلي فیضی په وینا په دې لیدنه کې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي ټینګېدای. نو مولي زیاته کړه چې د ورځې په پای کې به د دې غونډې په اړه یو اعلامیه هم خپره شي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نن د پروان، پنشیر او کاپیسا له خبريالانو سره وکتل او په دې خبرې وکړې چې څنګه د انتخاباتو پر مهال د خبريالانو ستونزې راکمې کړي. د دې کمیټې مسول عماد الدین روسي ازادي راډیو ته وویل چې په پروان ولایت کې له دې عمله جوړ شوې غونډه کې د خبريالانو په وړاندې د نورو پرتو ستونزو په اړه هم خبرې وشوه. بل ورته د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو موټر د چپکېدو په پیښه کې 14 وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا موټر د یخ له عمله د اوبو یو کانال تل ودلی او په وژل شو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. لزګونه افغان میرمنه د هغو 1 میلیارد خځو او نارینه وو د نړیوال پاتون په ملاتړ لاریون وکړ چې هدف یې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمول دي. د افغان خځو شبکې مشر حسینې صافي نن خبريالانو ته وویل چې دا لاریون له کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم پیل شوی دی.
د افغانستان خزی هم د ټول دنیا د خزو په حمایت کې دغه غږ کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، خزو ته موږ عدالت وړو.
افغان میرمنو په دې لاریون کې د هغو پالیسیو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې د ښځو د ستونزو د حل لپاره د ښځو چارو وزارت لخوا جوړې شوې دي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي په دې ورسیو کې د ښځو په وړاندې د جدي تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
یو ځانوژن کې نن په موټر د پاکستانی پولیسو پورې بس برید وکړ او لشتر لشه یو لستنې وشل او 500 نورې شوبل کړ. ویل کیږي چې د اکثر ټپیانو حالت نازک دی. د برید کراچي شارت نشدې وشو. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي راو انور د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د بس ټوله سپرلې پولیس ول په بس کې ټول سپاره پولیس دندې ته روان ول. نورو پولیسو بدرګه کول کله چې بس بل سړک ته تاو شو. یو واګون له بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې 14 وشوه. په دې پیښه کې 2 پولیس او نور خلک مړه او ژوبل شول. موږ تحقیقات کوو چې دا ځان وژونکی بریدو که 14 تر اوسه پورې هیڅ د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان د حکومت او طالب اساسو ترمنځ په پاکستان کې د تاوتریخوالو د پای ته رسیدو په هدف د سولې د خبرو هڅې روانې دي. په پام کې ده چې دواړه خواوې د خبرو پر مهال پر یو بل له لویو حملو ډډه وکړي. د کراچۍ نننۍ حمله وروسته له دې کیږي چې پرون پېښور ښار ته څیرمه د طالبانو د یوه مخالف مشر په ګډون نه تنه د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د سوریې په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. سرګی لاوروف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل په دې مسوده کې په سوریه کې د بشري مرستو د ترلاسه کولو مسأله او له تروریزم سره د مبارزې موضوع شامله ده. دی وایي موږ په دې باور یو چې په سوریه کې تر ټولو سخت بحران بشري بحران دی. موږ دا غوره ګڼو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي او پر هغو کلماتو اتکا ونه شي چې د احساساتو له مخې دغې ستونزې ته لمن وهل کیږي. د خبرو له لارې فشارونه په سیمه کې د عملي اقداماتو ځای نشي نیولی. سرګی لاوروف زیاته کړه چې په سوریه او ګاونډیو هیوادو کې تروریزم د سوریې د بشري وضعیت له کړکېچه کم نه دی. روسیه له تیرو دریو کلو راهیسې چې په سوریه کې بحران پیل شوی دی د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي. په یوه نوي راپور کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي سوریه د ژورنالیستانو د کار لپاره تر ټولو وژونکی هیواد دی او ترکیه بیا له دې کبله چې زیات شمېر خبریالان پکې بندیان دي لومړی مقام لري. په دغه هیواد کې 24 خبریالان بندیان دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې په کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ او پر مطبوعاتو حملې نومیشي د ژورنالیستانو د مدافع ټولنه وایي په 2013 میلادي کال کې اویا خبریالان وژل شوي او 211 نور بندیان شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي تیر کال په روسیه کې خبریالان په زیاتېدونکي ډول زیات ځپل شوي دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د اروپا او آسیا هم اهنګ کوونکې نینا اوګنی اونوا وویل د مطبوعاتو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ لپاره اوسنۍ چاپیریال د پخواني شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو راوروسته بل وخت دومره ځپونکی نه و. د مصر لوی ترسیس په ماسکو کې له جګپوړو چارواکو سره وکتل. فیلډ مارشال عبدالفتاح السیسی شایي د مصر راتلونکی ولسمشر شي. راپورونه وایي چې د احتمالا مصر ته د سوریې د روسیې د وسلو په واردولو خبرې کړې وي. ځینې راپورونه وایي چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پر یو تړون بحث روان دی. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چک جمهوریت ته خپل سفر وځنډاوه. د ازادي راډیو د ازبکي ژبې له څانګې سره په مرکه کې د چک د ولسمشر سلاکار هینه کیمونچک وویل ټاکل شوی وه چې د ازبکستان ولسمشر د فبروري په 6مه چک ته راشي، خو د اوس لپاره دا سفر لغوه شوی دی. پر دې سفر د بشري حقونو د ډلو انتقاد د کریموف رژیم په قهر کړی دی. کریموف له 15 کلونو راهیسې د ازبکستان ولسمشر دی. دا خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په اساس داسې اټکل شوی دی. کابل د تودوخه لوړه درجه وو، ټیټه منفی 5، اسمان وریز. هرات د تودوخه لوړه درجه 9، ټیټه منفی 5، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 4، ټیټه منفی 5، اسمان وریز. گردیز د تودوخه لوړه درجه 5، ټیټه منفی 5، اسمان وریز. او جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 21، ټیټه 5 او اسمان یې وریز اٹکل شوی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. لکه څنګه چې د دې خبرونه په اول ساعت کې مو په افغانستان کې د منظم او جرمونو په باب خبري وکړې، په دې ساعت کې هم دې موضوع ته دوام ورکو. لکه څنګه چې وویل شول د افغانستان د نن سبا تر ټولو لوی مشکل د دولت د وسلوالو مخالفانو د بلوا ترڅنګ مخدره موادو قاچاق، قتلونه، اختطافونه او وسلوالې غلاوې دي. په دې موضوع د خبرونی په اول سات کې د عدلی وزارت لوی سلاکار قانون پو ډاکټر محمد قاسم هاشم زئی او جنرال امین الله امرخیل چې د بغلان ولایت امنی قماندان دی خبري وکړي. ډاکټر صاحب هاشم زئی به بیا هم را سره وي، خو د دوی ترڅنګ به د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قماندان پوهان سید نور الله ځل، د سیاسي او حقوقي چارو کارپو محمد اجمل هودمن، او د غرس د کابل د امنیه قمانداني جنايي رئيس سيد ګل آغا هاشمي هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونی پترس کې ټلیفون راوکي، زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم خپل لن نظرونه څرګند کړي.
بله، خب مهمانای محترم، در قسمت دوم زیادتر ما میگیم راه های حل هم مگر پیشنهاد شوه بد نمیشه، از او خاطر چطور میشه که از سید محترم آقای سید گل آقا هاشمی رئیس جنایی قماندانی امنی کابل سوال اول بپرسیم، مرزی که در قسمت اول بسیار زیاد انتقادات متوجه پلیس هم بودن، یعنی گفتن با زورمندا زورشان نمیرسن و از این قبیل، مثل نظر هاشمی صاحب چی هست؟ بفرمایید.
مهربانی، تشکر صاحب از سوالتان، خوش شدیم که صدای شما رو شنیدیم. سلام و احترامات خود را از تلویزیونی صدای امریکا به تمام هموطنان خود، چیزی که در داخل است یا در خارج قرار دارن، خدمتشان تقدیم می کنیم و ما دست خلاص شد تون هستیم دیگه. چیزی که سوال مطبب
بله
مطرح میکنیم، ما ازر هستیم که جواب خدا ارائه بکنیم.
گل آقا هاشمی صاحب، دا ویل کیشه چه وید مجرمانو سره، خصوصا لوی مجرمانو سره د مبارزه لپاره قوی اراده نشته، نه په پولیسو کشته نه په لوړپوړو چارواکو کشته، تاسو څه وایست؟
دا بس تاسو خدمت ته عرض میکنم که چه زمان قوانین د ټولو مجرمینو په باب سره یو شان حکمونه صادر کړی دي، او هغه مجرمین چې د قانون منګول ته پولیس او د کشف ارګانونه د هغې په ګرفتارۍ باندې موافق کیږي، هغه په جدي سیکل سره وخت چې قضیه وشي هغه په جدي سیکل سره تعقیبه وو، بالاخره چې ګرفتار شي پس د کشف د مرحلې څخه عدلي ارګانون ته هغه محولیږي. ولې دا چې هغه درست نه تعقیبېږي دا مسله قابل د اورېدو نه ده. من د ټولو مجرمینو په مقابل کې جدي مبارزه کوو، نیولیم دي، مثالونه ژوندۍ وجود لري. تاسو کولای شئ د مثال د
تاسو په خپل د مثالونه لري چې کله تاسو یو مجرم نیولې دی او عدلي ارګانونو ته سپارلې دی بیا هغه خوشی کړی دی؟
نه، داسې مجرم سره موږ نه مخامخ شوي چې موږ فرض نه په هغه مجرم باندې چې موږ کافي اسناد لرو او هغه گرفتار کړی دی، اسناد او شواهد په جمع وری کړی دی، عدلي ارګانونو ته محول کړی دی او هغه خپل محکمتي مرحله طی کړی ده.
بله صاحب، یو بله ډیر زیاته مننه. کوربدان بیا هم تاسو ته درځو، بیا هم نوبت درکو. هوډمن صاحب، مخکې په باس کې په ډېرې خبرې وشوې دي، اکثرو مېلمنو نظر دا و دي اوریدونکو هم ده چې وای په افغانستان کې لوی مجرمانو سره د مبارزې جدي اراده نشته. په یو شکل سره فکر کوم چې هم اوریدونکو دا ویل هم زموږ مېلمنو چې په یو شکل سره لوی مجرمانو یا مافیا سره په لوړه ساویه ملاتړ موجود دی. تاسو چې د سیاسي او حقوقي چارو کارپو یا ستاسو نظر سره، آیا ترڅو چې په لوړه سطح د دولت په سطح په لوړه سطح له لوی مجرمانو سره همکاري او ملاتړ موجود نه وي، لکه څنګه چې مخکې امرخیل صاحب ویل چې لوی مجرمان ښکاره دي، له چاپټ هم نه دي، د کشف لپاره ضرورت نشته چې هڅې وشي، نو څه فکر کوئ چې داسې وي که لوی چارواکي ورسره ملګري نه وي او ملاتړ یې ونه کړي، په دې پیمانه جرمونه دوام کولی شي؟
بله ډېره مننه، زه ټول ته سلام نه وړاندې کوم که زه سم پوه سوی. ما فکر کوم نن بحث په دې باندې دی چې د افغانستان د جزا قانون د تطبیق په برخه کې دی، هغه ستونزې هغه چلنجونه چې د افغانستان د جزایي قانون د تطبیق په وړاندې پراته دي، په هغو باندې بحث کول یو د حل لارې دي. همداسې ده کنه؟
بله دا هم ده.
دلته بله کومه مسله چې مخکې مطرح شوله د هغو معلوماتو یا شکایتونو په اساس باندې چې د افغانانو د خوانه مطرح کیږي او هر ورځ دا مطرح کیږي، په دې کې شک نشته چې یو شمیر غټ مجرمین، یو شمیر لوی ډلې، هغه جنایتکار ډلې چې هغوی یعنی د په افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په ښارونو کې په کلیو کې په لویو لارو کې د افغانستان امنیت تهدید کړی ده او دلته په افغانستان کې د اجتماعي نظم اخلال کړی ده او دوی پکې ډېره برخه لري، په افغانستان کې حکومت مخصوصا پولیس یا د دې توان نه لري چې هغوی مهار کې وی نیسي او محکمې ته یې راکش کړي. او یا دلته یو بله ستونزه هم شته. ګورئ، موږ چې کله بحث کوو ډېر عدلانه باید وغږیږو. کوم شی چې مخکې مطرح نه سول، زه د خپلو معلوماتو په اساس باندې چې د دې هېواد د اوسېدونکي په اساس یې لرمه، دا سمه ده چې پولیس په دې نه دي توانېدلي چې یو شمېر لویې جنایتکاره ډلې د قانون منګول ته راکش کړه. اما په دې کې شک نشته چې یو شمېر یې نیولي هم دي، یو شمېر یې محکمې ته لیږلي هم دي. اما دلته دوه شیان چې هغه زه خپله نه منمه، اکثرا چې کله لوی مجرمین نیول کېږي او هغه به بېرته خوسه کېږي، پولیس ملامتي په څارنوالۍ یا په څارنوالۍ په محکمه باندې اچوي. پولیس وایي چې موږ گرفتاري کوو، موږ اشخاص نیسو او دا څارنوالۍ ته لیږو، څارنوالۍ محکمې ته لیږي، محکمه کې دا خوسه کېږي او بیا د فساد مسایل مطرح کېږي. دا په ځینو برخو کې دا خبره صحیح خبره ده. اما کله چې موږ حقوقي بحث کوو، دلته پولیس خپل مکلفیت باید وپېژني، څارنوال باید خپل مکلفیت وپېژني. هر څوک چې قاضي واوسېږي، که زه قاضي واوسېږمه، پولیسه ته ماته دوسیه رالیږې، د کشف د جرم ستا وظیفه ده. که ته د جرم د کشف په وخت کې ټول وسایل مدارک څه دي، هغه کوم اثباتي مدارک څه دي، هغه ټول لاسته راوړې، ټول شواهد څه دي د جرم په صحنه کې، د په محل د واقعه کې دي، هغه ته ټول لاسته راوړې، او هغه ټول د دوسیې سره زمیمه کې، هغه ټول تخنیکي معاینات او ټول د اهل خبره نظریات او ټول مسایل چې هغه د تحقیق په وخت کې باید راټول سي. که چیرې دوسیه بشپړه وي، پولیس خپل دنده په سمه توګه باندې سرته ورسوي، هیڅ امکان نه پیدا کیږي چې څارنوال د هغو دلایلو نه انکار وکړي چې هغه پولیسو ټول کړي دي. همدارنګه که چیرې څارنوالي به خپله دنده سمه سرته ورسوي، او هغه مدارکو ته چې پولیسو د جرم د کشف په وخت کې لاسته راوړي دي، هغو ته انکشاف ورکړه، په هغې کې نور تحقیق وکړه، بیا نو محکمه هغو دلایلو ته په پام سره هیڅ لاره نه لري چې هغه شخص خوسیږي یا د فساد له لارې یا د زور له لارې. له دې
ادعاو سره مخالف یاست چې وایي ډېر ځلې لوی مجرمان د محکمو لخوا یا د څارنوالۍ لخوا خوشي کیږي؟
زه وایم چې مطلق حکم کول په دې باره کې
نه، مطلق خو هیڅوک هم نشي کېدی، نه نه د پولیسو په برخه کې نه دی، مطلق خبره هیڅ وخت نه کیږي. مطلق بله،
هدف بل شی دی. بخښنه غواړم سروان صاحب، خبره دې کړه چې یعنی هیڅ اداره نشي کولی چې په دغه ډول اتهاماتو لګولو باندې برات حاصل کی. هر څوک خپل مسؤلیت لري، او داسې مثالونه موږ لرو چې پولیسو ښه کار کړی ده، پولیسو قضیې د کشف په وخت کې ښه کار کړی ده، مدارک یې راټول کړي دي، څارنوالي هم په هغه کې تحقیقات کړي دي. اما په محکمه کې چې کله موږ نتیجه ګورو، هلته دغه نور عوامل چې مخکې موږ یاد کړل هغه د دې سبب سوي دي چې
ګورې موږ همدا تاسو په کابل کې یاست، په دې کابل کې وګورئ دا ځمکې په څه شکل سره غصب شوي دي، چا ته نه دي معلوم چې چا نه دي غصب کړي. ټولې خبرې واضح دي، چې فکر نه کوم چې په دې کې دي نور کوم شی پټ پاتې وي. که څرنګه؟
بله، ګورئ زه خپله مدافع وکیل یم، او ما د افغانستان په محاکمو او څارنوالۍ کې 8 کاله ما وکالت کړی ده. زه د هرې ورځې لیدونکی یم، ما ته هر څه معلوم دي. ما د داسې یو کس وکالت هم کړی ده چې هغه کس 3 یا 2 بیست ځمکه د دولت اخیستې وه، په هغه کې کور جوړ کړی وه، پولیس هغه نیولی وه، هغه یې توقیف کړی وه، او د هغه په وړاندې یې دعوا اقامه کړې وه، څارنوالۍ محکمې ته لېږلې، محکمې هم هغه شخص محکوم کړ. اما موږ اورو اته د رسمي ادارو راپورونه دا خبره کوي، زه نه وایم، تاسو نه وایه، د ولسي جرګې څېړنه وښودله، او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره دا خبره کوي، لوی څارنوالي هم دا خبره کوي چې داسې کسان موږ په افغانستان کې حتی په مرکز او په کابل کې لرو چې په سلګونو بلکې په زرګونو جریبه ځمکه یې غصب کړې ده. دلته اوس د قانوني مساوات مسله ده. ګورئ، دلته په افغانستان کې زما په نظر باندې په قوانینو کې بستونزه ای، اما زمونږ لوی ستونزه دا ده چې د قوانینو د تطبیق لپاره زمینی رامنځته سوي نه دي، یا هغه کومې زمینې چې د قانون د تطبیق لپاره په کار دي هغه زمینې له منځه وړل سوي دي. ګورئ، موږ مثلا د کابل په ختیځ خوا کې د ځمکو د غصب په مسله کې څو پیښې وسولې، حتی وسلوال مقاومتونه وسول د پولیسو سره. منګه د افغانانو په توګه دا حق لرو چې زمونږ پولیس موږ ته وایي چې په دې کې څه وکړل. او ګورئ، یو مسله بله ده چې په خپله پولیس که چیرې په ډېرو مهمو قضایاوو کې، په هغو قضایاوو کې چې هلته د مجرمینو شاته د لوړ پوړو چارواکو لاسونه دي، که پولیس پکې اقدام کوي، د پولیسو حمایت هم نه کیږي. نن سبا یوه لویه ستونزه په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزې برخه کې او د قانون د حاکمیت برخه کې دا هم ده چې هغه څوک چې د دې وطن صادق بشی ده، هغه غواړي قانون تطبیق کړي، خپله دنده سمه سرته ورسوي، دغه حمایت هم بیا څوک نه کوي.
بله، اصلي بحث هم دا و، اردبان صاحب، بحث هم دا و ډیر مننه بیا هم تاسو ته نوبت درکو وسم
بله محترم ډاکټر صاحب محمد قاسم هاشمزه شما راجب زمینا و قصب زمینا اینا صحبتایتان ما نیمه ماندیم در قسمت دوم گفتیم براتون فرصت زیاد میتیم در این مورد اگر صحبت شوه همچنان غیر از قانون در بین مردم هم بسیار گپا زیاد است به طور مثال مثلا میگن یک زمینه در کابل تخصیص دادن به مراکز تجارتی یا شرکای تجارتی رو مثلا شهروالی کدام چه گرفته کلش به مامورای خود تقسیم کرده و عجیب غریب گپا شدنی از این مسائل بسیار واضحه هیچ چیز شدن نمیتونن بر علی کسایی که قدرتمند هستن. خب به هر حال شما صحبتتان ادامه تین سیب
تشکر. موضوع زمین یک مسئله بسیار عمده در افغانستان است. زمین اصلا اگر شما بگوین که به موضوعات تملک ازی و غصب ازی و ایسی ها به امنیت هم تعلق داره، ما در افغانستان در قسمت ازی سیستم سازی نکردیم. سیستم سازی به این معنی که ما یک محل وقتی که در تسلط یک نفر می باشه، در زلیدیش می باشه، در قوال شرعیش می باشه، حدود عربی ازی برای ما قطعا معلوم نیست، همیشه نشته میشه در قواله که شمالش جوی، جنوبش درخت فلانی، ساحه زمین فلانی، چند صدات میرین نه درخت وجود داره نه جوی وجود داره. کسی که قواله به دست داره معلوم نمیشه که کدام زمینش است، کجا در کجاست. این مشکلات عمده برای محاکم ما پیدا کرده و علاوه بر ازو مردم ما عادت پیدا کردن به اینکه یک جایی را خالی دیدن فوری چهاردیواری میکنن و سایه بر ملک خود میگیرن. مثلا شما ببینید خانه‌هایی که سر کوه ساخته شده، این بلندابس مال دولت است، اون به همراه مراجع مربوطه میسازن و از طرف بسیاری اونجا مافیای زمین هستند که چهاردیواری میکنن میسازن فردا رو باز به فروش میرسانن. شما ببینید که وضع صحی مردم ما را خراب کردن. در اونجا بنا بیت الخلا ندارن، اونا جای امی مواد فاضلی از اینا خشک میشه بروی مردم میخوره، صحت مردم خراب میکنه. اینا شما ببینید که غفلت در کجاست، در سیستم سازی است. ما در بسیاری ممالک دنیا موضوع زمین حل کردن. شما وقتی که یک توت زمین است در نقشه موجود است، شمالش نمره داره خود ازی در نقشه معلوم است به نام نمره، با مجرد که شما در کامپیوتر تکمیش فشار بدین میفهمه که این زمین فعلا مالکش فلانی، سابقه فلانی، سابقه تا به ده نسل پیشتری پیش میره. نقشهش هم همراه قواله یک جای میباشه. قواله ما هیچ وقت نقشه نداره که در کدام محل است، در کجاست و نمره ازی چی است در داخل نقشه. از این خاطر است که هر کس در هر جای دلش خواست هر چیز میسازه. و علاوه بر این موضوع دیگه است که در قواله ها جل میشه و هر کس خواسته باشه به شکل از اشکال، مثلا در زمان بحران که ما بودیم، البته در این وقتا در یک محکمه ما احصایه داریم که 5000 قواله جل شده. اینال چطور رای ازی پیدا شد که قواله جلیست یا اصلیست؟ به اینال برای ریاست قضای دولت ما مشکلات عمده در اینجاست که قواله جلی را از اصلی تفریق بکنه. خب سیستم را به وجود آوردیم که یک کسی قواله خود را میکنه، اول خب به نام خودش است، باز به تعقیب دیده شد که از کی خریده، اون نفر قواله شرعی داشته و باز اون نفر یک نسل بالاتر از دیگه از کی بوده. اینمی سلسله ازی معلوم شد. اگر در کدام جای وقفه خلای بود معلوم است که این قواله جل شده. بسیاری کسا ادعاهایی کردن به نام ازی که در زمان شاه بر از اینا فلان محل داده شد. یک کس آمد 2800 جریب زمین صاحب ادعا میکرد که در قندوز ای از ماست و به اساسی که فرمان موجود نبود، چند محل دیگه هم بر از اینا اجازه داده بود که بلی از اینا است، تا که کشف شد و تحقیق از پیش ما آمد معلوم شد که تمام جریانات جهل بوده. این مردما با یک جریب دو جریب نی به هزارها جریب زمین ادعا میکنن به قواله جعلی، به یک سند جعلی. اینا ما سیستم سازی خود تا نکنیم، تا سیستم نقشه و درج نقشه در قباله و علاوه بر ازو زمین های دولتی را از زمین های انفرادی جدا کردن و معلوم شوه که این مردم هایی که قواله را جعل می کنند به چه نحوه اینا می تانند، که به خاطر ازی که می بینن سیستم موجود نیست.
دکتر صاحب هاشمزه، اما از مکی چه تاسی یادوی زراعتی زمکی اومن چه نقشه یا چه مشکل ده یا تاسی گل چه ونه یا نپجم یا جوی نخی چه شرق تیدار شایده یا غرب تیدار شایده دیغور اگر 2000 جیری بچه تاسی دی کندوز یاد اکلا دیغی دی 2000 جیری بو قیمت دی کابل دی دو جیری بو سر برابر نده او دیر اغلا دل تشویده دیر غصب دل تشویده او دازمه که واضح هم دی چه دولتی دی او چا غصب کلی دی او چا دولی غصب کلی. خیر بیا هم تاسو درزو پدی برخی که با هم ستاسو نظر وارو وست ورزو ده افغانستان ده پولیس و ده اکادموی قماندان پوهان سید نورالله زلت. پوهان سید تاسو ده هم ارکلای ویو پدیخ پروانه که داو ویل شول چه پولیس د هغو مجرمانو چې وړه جرمونه یې کړي دي د هغو په خلاف اقدام کولی شي، لیکن د لوی مجرمانو لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه په وړاندې اقدام نه کوي. علت یې څه دی؟ پولیس بیریشي په دې خاطر چې د لوی مجرمانو ملاتړ یې لوی چارواکي دي، او که څه چل دی؟
جناب صاحبان صاحب تاسو ته او جناب نظر صاحب او زمیر ګډون کوونکو او څوک چې زمونږ آواز او ټول ته سلامونه او نیکې هیلې.
سلامونه
استاد دې سودمن پروګرام نه ډېره مننه د زړسي وړ یو موضوع پر حق کړې ده، او خو کاشکې چې ما او دا زما ملګرو چې خبرې وکړي موږ سره دا توان او یا دا وسایل وای چې هغه ستاسو د ارمان سره سمو یو څه کړی وای. خبره په دې کې ده جناب کاروان صاحب چې په دې هر څوک پوهېږي چې غټه بلاګانې غټې بلاګانې دي. دا چې پولیس چېرته څوک یوه جونګړه په بېنفیزه کې جوړوي یو هغه بیا ورانې فکر کوم دا به ډېر کم واقع شوی واقع شوي، هغه به داسې پولیسو د خوا نه واقع شوي چې فکر درې شوی د پولیسو په ځان کې هغه به اکاډمیک تاثیرات نه لري، هغه د افغانستان په قوانینو نه پوهېږي. او زه د ډېرو حقوقدانانو او د ډېرو لویو شخصیتونو د دې خبرې سره قطعا اتفاق نه لرم چې دوی ټول او چیغې وایي چې زمونږ په قوانینو کې نه واقف دي. که زمونږ د مملکت په اقتصادي فرهنګي وضع په تناسب د افغانستان موجوده قوانین مونږ تطبیق کړی شو، مونږ ډېر عالي قوانین لرو، ډېر ښه قوانین لرو. د مثال په ډول زمونږ په اساسي قانون کې د اسلام ماده وایي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې که نه دي که ښه دي او که په مذهب لسانو زبدي هغه د قوم په وړاندې مساوي حقوق لري، مګر زمونږ ارګان نه دي تطبیقول او دغه نه تطبیقول به یوازې د پولیسو په لاس کې نه وي. هغه که چې پولیس که هغه چا یو غرور ته مثال وویل چې د دغه غریبو خلکو باندې قانون تطبیقوي په غټانو نه تطبیقوي، د قانون ټول تطبیقونکي حقوق پولیس نه دي. د مثال په توګه جرم واقع کېږي، زه د هرمان صاحب دې خبر سره بېخي اتفاق لرم چې پولیس که رښتیا مسلکي پولیس وي او هغه اکاډمیک تاثیرات ولري هغه باید د جرم کشف په قانوني دلایلو په بنا باندې د درې کې اثباتي مادي او شخصي په جماوري او د الزام د دلایلو په جماوري باندې خپل د کشف محضر جوړ کړي، نو هغه به یو څارنوال یو ښه څارنوال یو وطن پرست څارنوال یو په حقوقو پوه څارنوال یو ګان څارنوال به په هغه باندې ټکا وکړي او په هغه باندې به اقامې دعوت ډېر مستنده وکړی شي. خو څه جرنده پته او څه غنم لام ده کله داسې وشي چې متاسفانه د دریشي د پولیس اغوستې خو چې بېرته راوسپړي هغه به یا د کوم ځای تقوتي یا به د کوم ځای ډیډیار شوی یا به د کوم ځای د بل مسلک نه راغلي په کنسه د پولیس کې کړکۍ دریشي اغوستې او د پرځای کمرې جنۍ یا بامر د حوزې وي یا به قمندان امنیت دی ولایت وي، نو د هغه نه دا توقع به سړی ونه کړي چې پولیس پاڼ ټول پولیس وټکي چې ولا خو نو پولیسو دا جرم تعقیب نه کړی شو یا دا جرم بررسي نه کړی شو. دا یو مشکل دی. دو مشکل اصلا زمونږ په وطن کې زمونږ په هېواد کې متاسفانه ټول پېښه پوهېږو، د واړه نه تر غټه پورې او د صغیر نه تر کبیره پورې ټول پوهېږو چې په وطن کې په پراخ پیمانه فساد حکم فرما دی، او دغه فساد د دې باعث شوی دی چې لکه څنګه چې شاید باید او څنګه چې مقتضا د قوانینو د وظیفو ده هغسې نه تنها پولیس بلکې قاضي او څارنوال او د هرمان صاحب غوندې وکیل مدافع دغه خلک ټول فکر کوم چې و به نه توانېږي چې هغه څنګه چې د وظیفې مقتضا ده او د قانون مقتضا ده هغسې حاصل دي او یوه نتیجه لرونکي وظیفه اجرا کړي. نو زه ستاسو په خدمت کې
سلامت اوسئ. مننه. سلامت اوسئ سید ګل آغا هاشمی، تشهد کابل د امنی قمندانۍ جنایي رئیس یاست. له پوهن نورالله زل سره څومره موافق یاست؟ وایي چې ډېر پولیس چې دي مسلکي پولیس نه دي، ډي آر شوي خلک یا له کوڅې او بازار راوستل شوي خلک دي چې په مسلک نه پوهېږي، له ځکه هم له دوی نه ډېره توقع نشته.
تشکر څاروان صاحب. زه د استاد سید نورالله زل خبره تایدوم. دا مشکلات زمونږ په جامعه کې وجود لري. هغه پولیس چې د اکاډمي څخه د اقتصادي رسو څخه فارغ شوی دی هغه قانون په خپل ځان سره دا حزم کړی دی او یی د قانون د تطبیق لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. ولې مشکلات شته دی چې یو سلسله چې څنګه استاذو فرمایل چې قانون د ځان لپاره د تطبیق ساحه غواړي، ولې اوس فعلا زمونږ قوانینو کې نیمګړتیا به موجود وي لکه څنګه چې هوډمن صاحب وویل نیمګړتیا موجود دي. مثلا د غاصبینو پیسې کې اشمزه صاحب وجود لري او زمیمه چار د قانون اجازه د مساویدا د وزارت عدلیه خو را په کوم اندازې چې معلومات لرم ترتیب شوی، ولی تر اوسه پورې د پارلمان لخوا نه دغه پاس نه شول. یعنی قانون کې دغه نیمګړتیا وجود لري. یو سلسله مشکلات نو قانون د ځان لپاره د تطبیق ساحه غواړي، او تر څو چې د تطبیق ساحه زمينه ورته مساعد نشي، ټول ملامتې باید په پولیسو باندې دا وانه چول شي چې فرضاً په پولیس کې نیمګړتیا وجود لري، مسلکي افراد اشخاص پکې نشته دي، حال دا چې مسلکي افراد اشخاص هم پکې وجود لري او هغه چې په کوم سمتونو باندې ګمارل شوي دي هغه په وخت او زمان سره خپل د مکلفیت وظیفوي د قانون د تطبیق لپاره هلې ځلې کړې دي. واقعا د استاد د خبرې مطابق چې یو تعداد خلک د نور رښتونو څخه هم راغلي دي او په شکل د اشکالو باندې په بعضې مهمو پوستونو کې ګمارل شوي دي، چې بعضې تخطیګانې او یا د تطبیق کموالی د قانون دا غیول خوانه چې مکمله اگایی نه لري دغه نیمګړتیا بر رامته شوی، ولی به هم د دې لپاره اهل زل روان دي تر څو وکول شي چې کار اهل د کار ته وسپارل شي او د اهل د کار موجوده پسته کې هغه حقوق دانان چې په قانون پو اشخاص په خاصو کلیدي پوستونو کې ګمارل هغه به د قانون د تطبیق څخه یو خطر هم ودل ونکړي او د قانون د تطبیق لپاره به همیشه علی زلیوکی زمون قانوني جزا چې ډیر یو جامع قانون دی او دا په 1955 کال په 15 دسمبر په رسمي جریده کې نازل شوې ده چې د ډیر حقوقدانانو دغه پیسې کې نظریات ورکړي چې تر اوسه پورې هغه قانون د تطبیق وړ دی او د تطبیق ساحه لري، مګر متاسفانه چې د تطبیق ساحه ورته مساعد شي، که د تطبیق ساحه ورته مساعد شي زمون قانون جزا کې کوم نیمګړتیاوي وجود نه لري. د ټولو عواملو او د ټولو جرایم په چې زمون د جامع کلتور فرهنګ انانات رسم و رواج دغه او هم د همسایه ملکونو او هم د اسلامي شریعت چې هغه دغه څخه مؤاخذه اخیستل شوې ده دغه ټول د او دلته د تطبیق وړ دی په جامعه کې تطبیقیږي، او مګر متاسفانه چې د یو سلسله زور ځواکو یو بازی چې قانون ته اتنا نه کوي دغه تل لګی نیمګړتیاوي وجود لري.
اصلي مسله هم
ده، مننه
کوربدن، اصلي خبره ده دا وایي چې تر بی قانوني بدترین قانون هم شری مسله به فکر نکوم چې د قانون وي د تطبیق به او د ارادي چې قانون تطبیقي هډمن صاحب څه وایست؟
بله بالکل همدا خبره ده، دوی چې نه غواړم د تور په توګه نه وایم دا خبره، مخکې زل صاحب خبره وکړه د علما اکاډمۍ رئیس دی، همدغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو ما ته یو محصل ټلیفون کړی وه، هغه ویلې چې موږ یو مضمون لرو، په هغه مضمون کې دغه د پولیسو فورمې نه دي، دغه فورم د محضر د ګرفتارۍ محضر تلاشۍ دغه اسناد وایي، دا موږ ته استاد درس راکوي، اما موږ ته ویل ستاسو خپله پیدا کوي نمونې وګوریه. مخکې چې ما د جنایي رئیس صاحب خپل څنګ کې ولیدل زه خوښ شوم، زه به دوی نه مرسته وغواړم چې هغه محصل سره حکومت وکړو دغه فورمې یو کافي ورته ورکړو. اوس وګورئ ولې دغه امکانات نه برابرېږي د پولیسو په اکاډمۍ کې، ولې یوازې ټول درسونه تیوریک او نظري دي، ولې عملا کېدای سي په دې برخه کې په نورو برخو کې به عملي درسونه او هغه هم اوسېږي، اما دغه یو ښه مثال دی. زه دغه د نن ورځې شاهد یم چې ما ته یو محصل زنګ وهلی چې ما سره د فورمو مرسته وکړه، هیله ده چې ټول نهادونه خپل که چیرې موږ هغه پولیسو نه شکایت کوو چې سواد نه لري یا مسلکي نه دي، هغه پولیس چې اوس مسلکي کېږي او په پولیسو په اکاډمۍ کې درس وایي هغه باید موږ ښه ورځ وغواړو، خپله دنده باید سمه سرته ورسوي. زه څو مسلې غواړم دغه بحث تفکیکم په دوه برخو زه غواړم ووایم که تاسو اجازه وګورئ. دلته اشمزای صاحب ناست دی، رئیس صاحب جنایي ناست دی. کله چې موږ په جزایي قوانینو باندې بحث کوو دلته دغه متني قوانین باید شکلي قوانینو نه بیل کړو. یو متني قوانین دي چې هغه د جرم تعریفي توصیفي او د غیر د مرتکب لپاره جزا ټاکي، یعنی جرمي عمل مشخصوي. موږ دا قوانین په افغانستان کې لرو، د جزا قانون مهم قانون دی او نور قوانین چې جزایي احکام تنظیموي. د دې لپاره چې متني قوانین په عمل کې تطبیق سي او پیاده سي او د قانون حاکمیت رامنځته سي، دلته شکلي قوانینو ته ضرورت دی چې شکلي قوانین په واقعیت کې متني قوانین په حرکت باندې راولي. دلته اوس شکلي قوانین یا قانون په دې برخه کې د جزایي اجراءاتو قانون دی. موږ په افغانستان کې په دې برخه کې مشکل لرو، دا که څوک مني کینه مني دا یو واقعیت دی. ګورئ په افغانستان کې د جزایي اجراءاتو پخوانی قانون چې و په هغه کې ستونزې وي، یا د نویو ارزښتونو او د نویو مسایلو او د نوي اساسي قانون د احکامو سره مشکلات درلودل، د تطبیق وړ نه و. هغه وخت کې دلته یو قانون جوړ شو د جزایي اجراتو موقت قانون. حال دا چې قانون ته د موقت وصفر کول اصلا منطقي خبره نه ده، خو د ضرورت په اساس باندې موقت قانون جوړ شو. موږ فکر کوو چې دا موقت قانون به د یو کال یا دوه کاله یا تر هغه وخته پورې چې ملي شورا افتتاح کیږي دا به وي. اما موږ ولیدل اوس 1392 کال ده، لس کاله کیږي چې هماغه موقت قانون نافذ دی او هغه ډېر نواقص لري، ډېرې ستونزې لري. بله مسله د وخت مسله ده، یو د توقیف مسله ده چې زه طرفدار د دې نه یم چې یو کس په یو تور باندې نیول کیږي، هغه د پولیسو څارنوال د صلاحیت ولري چې ډېر موده توقیف کړي. اما وخت هم مهمه ده، موږ پولیس ته باید په قانون کې دغه وخت هم ورکړو چې هغه حداقل دومره وخت ولري چې هغه سم کشف وکړي، سم دلایل راټول کړي، سم شواهد راټول کړي، او څارنوال ته هم باید کافي وخت موږ ورکړو. اما دا د دې معنی نه ورکوي چې توقیف هم همسې ورسره دوام وکړي. بل دلته اوس د جزایي اجراتو قانون تر څو پورې چې هغه قانون اوس د کار لاندې و بحث لاندې و، بالاخره فکر کوم چې په تېره اونۍ کې د ملي شورا نه هغه تصویب سه، تر اوسه پورې جمهور رئیس تبشیر کړی یا نه ده کړی هغه موضوع زه خبر نه یم، ورباندې چې په هغه باندې ځینې اعتراضونه سته. بل مسله سې دی هغه مسله ده، ځینې شیان په افغانستان کې سازمان یافته یي، ګورئ د ځمکو غصب هم سازمان یافته ده، او ځینې ګزارشونه سې کېږي د ځینې نهادو لخوا هغه هم سازمان یافته ده. ګورئ زه بالکل دا خبره نه منم چې غصب د ځمکو زیات دی او ولا دلته په قانون کې خلا ده، راځئ موږ نوی قانون جوړ کړو. ورته ته چې نوی قانون جوړ کړې، ته نشې کولای جزایي قانون په هغو مواردو باندې تطبیق کړي چې هغه مخکې واقع شوي دي. دلته د جزا په قانون کې د لپاره حکم شته، دلته جزا قانون 420 ماده وایي چې کچیر یو څوک یو شخص سره د علم لري چې دا زما ملکیت نه دی په کې تصرف وکي، دا جرم دی، جزا ورته پیشبینی شوې ده. حداقل هغه د غزمکو استرداد خو د دې قانون په اساس باندې امکان لري. دلته په مدني قانون کې د ځمکې د غصب لپاره موږ احکام لرو، دلته خو موږ د قضایي دولت اداره لرو، هغه باید خپله دنده اجرا کړي، هغه باید دولتي ځمکې پرې نه کړي څوک غصب کړي، ورنه وایخلي باید. دا دغه مسله. بل د راپورونو مسله، څو سمو دا وړاندې ولسی جرګې کوم خاص کمیسون معذف کوي تحقیق وکړي زموږ د غصب په باره کې. په ډېر تاسف سره باید وایم چې یو زیات شمېر د ځمکو لوی غصبین چې هغه د افغانستان په سطح باندې مشهور خلک دي، د هغوی نومونه پکې نه و راغلي. موږ افغانان فکر کوو چې دا ګزارش د دې لپاره نه و چې دا غصبین معلوم سي، د دې لپاره و چې یو شمېر کسان چې د غصب تور دور باندې د هغوی نوم پکې رانه سي او خلک وایي چې دا خو دره نه و په لست کې. نو دغسې مسلې دي.
بل خیر باشه، بله خیر باشه، بازم به شما نوبت میدیم حتماً. بازم به شما نوبت
بله نظر سه یک موضوع دیگر
بله که به این موضوع پسانتر بگویم برای زی که چی نشه بدگر بله. موقعی برشه که حالت میمان های دیگه ما باز دق نیارن. ما یک چند پیام دیگر رو بله. خواب کردیم امورم بشنیم بعد بله. از سوال خود تره میکنم.
میمش جهاتین از ولایت بدخشان و رسوالی و عدوج دولت در این هرمکی جور کنه که سه هرمکی ها زده و چپاولگری میکنن، از هر قریه ای که میره از مردم غریب بزرگ میگه ده سرلوی بیارید یا دی سرفیاد من بیارید، ده بارزه من بیارید. این مردم غریب چیز داره، این اربکی میاید بزرگ اینا ده سرلوی میگیره، بی سرلوی میگیره، چی رای تایی سلام میکنه.
سلام علیکم رادیو آزادی، بنده عبدالرحیم هستم از ولایت پاریا و از ولسواری المار از منطقه خرهی گپ میزنم. اینجا دولت نیست، اینجا غیر پیسه جمع میکنن. از همه روزا هر خانه 3000 سیم هزار از خور 5000 از خور و غریب از دیخون جمع کرده خواست. اینجا هیچ پرسان نیزه که نمیگه که برداری 3000 سیم هزار هر خانه باز ما بخاطر چی بتیم، چرا بتیم، از کجا بیاریم بتیم. میگن 3000 سیم هزار خانه هر خانه جمع کنیم ما سلام میخریم. ما سلام رو چی کنیم؟ ما نون پیدا نمیکنیم بخوریم که سلام رو ما چی کنیم؟
نو خبر می ده مبارک ده دغه باندې موږ کوڅان خلک ده ولسوالۍ ده خوشحالي ده د ځان ولایت خبره ده کومه نو بارو هم دغه خبره ده چې موږ ولاکه یا دولت باندې یا ولاکه طالب باندې ځانه باغ سره باندې چې یا زوی وکړي یا ور سره ولاړی یا بلی یا بلی هغه سره باندې موږ نه ولاکه طالب په دیر کو یا خې نو ولاکه دولت په دیر کو یا خې نن د ځنګانه په واوي کې موږ معلومه علومه وو دغه زندګې مو ټوله بند نه ولایت نه ولسوالۍ ته تلای شو نه ولایت ته تلای شو.
سروان صاحب شما خو متخصص نیستیم، مگم شنونده های عزیز ما صدها پیام روان میکنه از هر جای باخبر میشیم. حالا که پیام های مردم ما میشنیم از اطراف اکناف، این چند تا به طور نمونه شنیدیم. در اینجا اولش اربکی گفته یک چیز است، پلیس گفته یک چیز است، پلیس ملی گفته یک چیز است، پلیس مثلا محلی گفته یک چیز دیگه است، یک چندگانگی در بین پلیس است. باز برعلاوه از اینکه اینقدر پلیس های عجیب غریب در اطراف اکناف افغانستان است، مردم با سلاح و زورمند و علایده عوام یک قسم تطبیق قانون د دست از وام هستن و بر لوازی حکومت بر ازیا ماش هم داده نمیتونه لباس هم داده نمیتونه پلیس بیچاره را مثلا د اردو میلیون به ضد تروریسم گفته یک گروپا دارن بر ازو نه عاشش میتن نه عباتش میتن ازو خاطر یعنی از تطبیق قانون ما شما گپ میزنیم مگم در عمل بیخی یک چیز دیگه سینال امی سیزارم در نظر گرفته
بله امدا مخ که پوهن صاحب زل دادی مسلکی تو موضوع باندې تاکید کو کله چې دومره مختلف نو پولیس موجود وي نو څنګه هله کېدای شي چې دوی ټول دې مسلکي
کنټرول از دست رفته
او کنټرول هم یو قسم له پولیسو نه وځي د پولیسو له چارواکو که څنګه همداسې نه ده استاد زل
زه داسې وایم چې نه داسې نه ده په دې معنی چې پولیس با څو ډول وي خو له نیکه مرغه د درې یا څلورو میاشتو را په دې خو بلکې راستو مثلا په دې خو دا درې میاشتې کېږي چې په دې ضدیت سره د کورنیو چارو په وزارت کې مخصن دوزي صاحب د راتګ نه وروسته په دې باندې ډېر تاکید کېږي که څه هم د راتګ نه مخکې زه په یو کمیشن کې وم چې په هغه کې د مسلکي سازي په نامه باندې کار کېده ما ته دزیات د پروګرامو ټول معلوم دي خو د دوزي صاحب راتګ باندې دې موضوع ته سخته توجه وشوه همدا بېګا د تلویزیون نه به تاسو خبر اوسئ چې د ښځو پولیسو په قسمت کې اکاډمي ته پرون موږ هلته جلسه لرو ده او د لیسو مدیران هلته رابلل شوي وي چې موږ اوناسیا پولیس هم مسلکي باید ولرو مقصد په دې مورد کې بجلت کار روان دی خو کله کله داسې کېږي چې زمونږ خلک اصلا د پولیسو د دغه صنفونو تفکیک هم نشي کولی او بل هغه امکانات چې د دوی د شکایت د اورېدو لپاره قوانینو کې موجود دي یا د دولت په تشکیلاتو کې موجود دي دا ونه به خبرې د مثال په ډول اوس هر دغه چې ارو کار د زاور مدي اربکی وي اربکی یو خاصه اصطلاح ده او دا یو دي په پکتیکا او پکتیا کې د قومي پولیسو لپاره استعمالیده چې هغه یو خاص نظم لري د قومي نظم لري دا هغه ته دولت نو وسور کول او نه ته ماشر کول نه وسو نو دا کار کوي دغه ټول چې دوی کې شکایت کوي دا محلي پولیس دي دا یو ریاست لري تقریبا د ګیرزر په شاوخوا کې تورن جنرال پاسوال علي شاه احمد رئیس او کچوک د اربکی پولیسو په ادرس باندې یعنی همدغه چې د اربکی وي مالي پولیس نه شکایت لري او وي خپل د وظیفو د اجرا اصولنامه لري اصلا دغه تلاشي کول د جرمونو بررسي کول د کورونو تننواتل او یا د خلکو رانیول یا د جرمی قضیو بررسی کول دا قطعاً د هغوی صلاحیت نه دی د دوی د نوم نه پیدا ده چې محلي پولیس په خاص محل کې د امنیتي مسایلو لپاره د پیرې د جرمی د تورستانو د مصنوعي نفوذ لپاره دغه کېږي معزز کېږي خو مطلب دا ده چې زه ګرانو هیوادوالو ته وایم چې که چیرې تاسې د دغه محلي پولیس سره هر څه تکلیف لرئ په ستاسو په ولایاتو کې او په مرکز کې اوسلو نون مثلا بر تلیفون د کورنیو چارو په وزارت کې ستاسو په خدمت کې دی تاسې دې په تلیفون وکړئ خپل مشکلو ته ووایئ او زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې بررسي کېږي او ورته رسیدګي کېده یو دوهم راغلم په دې کې چې ما مخکې وویل زه په دې بیا تاکید کوم چې د پولیسو مسلکي دی ضرور دي هغه تا ویلي دي ورځو پوزه توره کي او بیا وایي چې زه اهنګر یم که چېرته څومره مسلکي وي هغه د جرمي اساس صحیح کشفولی شي او د مشروع عمل د جرمي عمل سره فرق کولی شي متاسفانه زه څو میاشتې مخکې د جناب پوهان صاحب عبدالرحمن قاضي د مشرۍ لاندې په یو کمیسیون کې د افغانستان په دریسو ولایتو کې مبسوط نه وګرځېدم ډېر خلک داسې بندیان وو چې اصلا د هغه عمل جرمي نه و جرمی عمل ورته منسوب نه و مگر بندي و نو خبره په دې کې ده چې د پولیس باید مسلکي شي زه په دې ډېر تاکید کوم منګه د پولیس اکاډمۍ اتاویا کلن تاریخ لري هغه د هورمند صاحب خبرې په اعتبار یادونه کوم چې په دې اتاویا کالو کې تاسې ته زه هر چا ته بلنه ورکوم او په اوله هورمند صاحب ته بلنه ورکوم سره د ازادیو راډیو د ژورنالستانو چې د دوشنبې سې شنبې چهارشنبې په راتلونکي هفته کې زموږ مهمانې چې اوراسي د اکاډمۍ په ټولو صوباتو کې وګرځي دا چې یو محصل وایي چې زه د فورما د کشف نه موده تلیفون کې دا زموږ دپاره یو کریډیټ دی په دې معنی چې دغه اشمي صاحب دلته ناست دی تاسو سره په سټوډیو کې دم د اکاډمي ویلې ده دم پر د جریان معلوم دی چې په ټول تاریخ یو اتیا کلو کې محصل دی ته نو حاصلېدلی چې دې ته ورسېږي چې یو بل حقوقدان ته مراجعه وکړي او هغې سره خپل
بله پوان صاحب ما سر از این گپا قدر ایراد نداریم خوش آمستیم قدر زحمات کشیده میشه یعنی ما طرفداری پلیس بیچاره را میکنیم منتها مشکل در عمل است که مردم در خانه خود خواه کده نمیتانه بزور از پیشتان پیسی سلاح را گرفته میرن اونو مشکلات ماست
بله جناب نظر صاحب ما بیخی میخوام از خودی سنت شما و جسودی شما جب بیگه است که دو پرابلم است. پرابلم اولی است که باید پلیس مسلکی شوا و در پالوی دو یعنی همزمان
بله.
همزمان با فساد مبارزه بیخی کند است
بله.
تاکی ما با فساد جدی مبارزه نداشته باشیم و یک اراده صحیح با ارگانهای مسئول پیدا نشوا که واقعا فساد را شکن بسازه از پلیس و یا از قضا و یا از کاروالی توقع کردن فکر میکنم خود باجی دادن است.
درست. تشکر.
ډیر زیاته مننه اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو په دې سات کې نوبت نه دی ورکړی و ګورو چې دوی سوای د ټلیفون لارې دا اوس اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات اروان صاحب تاسو محترم منو او ریښتونکو ته وړاندې کوم
دقیق صاحب مهرباني
کابل د قرباغ مصادره
مهرباني تشکر.
زما وخت یو سوال دا و چې مثال څنګه مجرمین کې اوسېږي یعنی په دولت په وخت باندې هغو محکمه کې نه بېله وخت نه تېر وخت په قانون کې مثال تېرې یعنې په هغه خلاف د قانون دا یو نو او دومره پوښتنه هم دا ده چې مثال دغه بعض مثال اوس د قرباغ مسوالۍ کې پروژه د اوږده مثال په نامه د دې سره پاکستان کې پارټوانان یا تاجي هغه د ډاکپرسۍ په خاطر باندې په یعنې د سرکار وجې خطېږي میلیاردور کوي دغه خلکو ته زیان رسېږي دا دولس کاله کېږي بنده کړې ده خو دغه مې غیر قانون خلاف ورزي ده خاطر دې یعنی هلته یو کماسي نه ولي او لس کارو کې جوړېږي خو د مغې پالمې په خاطر لس دولس کاله کېږي تکه اوبه خو دغه خلکو نه راخېږي مثال خبرې یعنی دغه مې غیر قانوني کار ده او دومره مثال مثال دا ده چې پارلمان کې وکیلان لرو تو هغه مثال دلته پارتمانونه سوکري په وخت پارتمانو کې مصروفه دي یا دغه قرابا خلک یعنې مثال کوم مرجع ته لاړ چې دغه د خپل د مشکلاتو غم خوري دغه څه فرق مثال ما تر سره سوکري دی دا موضوع شرکت کړي تا ولسوال یې درې دره متر کټه د خپل کیل په لګل موږ شاوخوا بازار ته راځو مثال موږ ته څوک برق نه راکړي همدغه څه نور خلاف ځوان ډېر دي یعنې دا د مرجع د شکایت ټول د پارتمان د وکیل غمونه خوري مسلین دغه مونږ خو یاو څنګه نه دا خلک دغه غو یعنی په دغه یو مخالفه غوښته یعنی په دغه خلاف ورګان کې نه څه څه کې دغه لور د چارواکي مثال ورته شریک او کوم څه دغه لور د چارواکي مثال په دغه خلاف ورګان کې نه یو شي قانون ته نو پر دې نه ځکه
چې
دا وخت نه قانون ولې چې یو
څه
نه نه ټول لا غدا چې دغه یعنی پاینده کې دوی څو نو غلری دغه انده په واسه دغه انتخابات نه انده دولت د انسان چې دغه خلاف ورزګانه به کم شي او کنه
هغه ډیره مننه کور ودان دقیق سب ډیره زیاتې پوښتنې مو درلودې یو بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي مهرباني وکړئ صاحب.
بله وفهمم صاحب. بله شنوند عزیز بفرمایید.
موږ د زابل ولایت شادي پولیسوالي کې محلي پولیس د خامو ځخه په زور باندې پیسې اخی وای تاسو له موږ سره کومک وکوي بیا لکه محترم میلمانه چې وای تاسو یو څه مونږ نشمیرې ته وزارت داخلي ته ټلیفون وکوي موږ هغه ته ټلیفون کړی د لاس پنځله سره د محکم غر هیڅ اقدام نه دا کړی دا و هر مسجد ته ولجی دا ورته وای تاسو موږ ته بوتي راکې پیسې راکې ایا دا د وزارت داخلي پولیس ملي محلي پولیس او ملي پولیس مسته یو دي دا ټول په حکومت باندې دي یو څومره نشمره هیڅ چې هغه ورنه کوي.
بله سې سودر سه ته مننه کوربدان خیر اوس په ورشو ملبنوت زکه چې وخت ډیر زیات نه لرو یو مسله چې دقیق سایبر ته اشاره وکړه هغه دا چې وای مجرمان په وخت ولې نه محاکمه کیږي په بندیخانه کې ډیر وخت تیروي په دې برخه کې شمزه صاحب کثم ستاسو وزارت سره یا وخت د محبسونو مرتبط ول وس نه دي خو به هم تاسو ورته وایس ولې بندیان ډیر په بیل دي چې محاکمه شي په محبسونو کې ساتل کیږي مشکل پڅ کې دی.
بله ما پیش از اینکه دی سوال شما رو جواب بگویم در دو نقطه اشاره میکنم. اول از اینکه بله. سوال به این بود که چرا قانون تطبیق نمیشه. ما اصرار میکنم و ایره به تاکید میگم که موضوع کشف کشف بسیار موضوع مهم است که کسی که مسئول کشف جرم است باید از حمایه شوه، قاطعانه حمایه شوه، صداقت به او تشویق شوه و ترزیق شوه و به تعقیب از این مسلکی باشه. و اگر ما موضوع فساد یک طرف بانیم، ما ضرورت به این داریم که در قسمت کشف جرم ما و شما مشکلات داریم، مشکلات ما زیاد است. البته پیشرفت‌های زیاد کردیم، پلیس بیشتر روز به روز مسلکی شده میره، در پهلوی از پلیس‌های غیر مسلکی هم موجود است. موضوع دیگه که اینجا بسیار اشاره شد کمی کسایی که بلند پایستن یا مجرمین بزرگ از حبس رها میشن یا جزا نمیبینن، در اینجا ما اصرار به این میکنیم که باز موضوع فساد یک طرف بانیم که در قسمت کشفیان مستندسازی اوراق پیش از اینکه پیش محکمه بره بسیار مهم است. در صورتی که به نحوی که قانون اجرات جزایی میگه یا قوانین دیگه میگه اوراق به پیش قاضی مطابق بازو ارائه نشه یا پیش از او نفته، این دوسیه رو مسترد میکنه، مجرم رها میکنه. این حال مشکل در کجاست که مردم ما بسیاری وقتا نمیفهمند که یک مجرم بزرگ رها شد. موضوع در کجاست که عدم اطلاع از اوست، عدم ممالک دیگه مشکل حل کردن. راپورهای قضایی میگن اوست که وقتی قاضی یک کسر رها میکنه یا مسئله بسیار مهم عمده میباشه، این نشر میشه، این به نحوی خاص نشر میشه که اگه یک فیصله 20 ورق باشه حداقل به 2 ورق خلاصه میشه. مردم میفهمه که سارنوال چی ادعا کرد، محکمه چی دلایل گفت و چطور رها شد. اینا مردم علمیت پیدا میکنن، نه تنها علمیت پیدا میکنن بس به تعقیب از جریان قضایی رو میفهمن، معلومات حقوقی از اینا زیاد میشه. ما این طرز عمل بسیار کوشش کردیم که در افغانستان رواج بدیم، متاسفانه نشد که فیصله های مهم امدی قضایی باید از نشر شباب و با استزار مردم برسه. از این خاطر بسیاری وقتا مردم میگه که به کسی که به فسادم رها نشده باشه یا جزا ندیده باشه و میگن به فساد شد. این موضوع. موضوع دیگه که شما سوال کردین راجع به کسایی که در مابین محبس مدت زیاد میمونه، باز مشکل در اینجاست که بسیاری وقتا بله بسیاری وقتا اسناد مستند نمی باشه. وقتی که پیش قاضی مفته، قاضی رو دوباره روان میکنه به پلیس، پلیس دوباره منه بکی، در این حالت در این وقتا یا وقت معین میگذره. این باز در پیش قاضی وقتی که مفته، قاضی البته قانون اجرات جزایی رو باید دقیق تطبیق بکنه.
بسیاری مسئله داده که یو سره یو کلپ بندی خانه که تیر که آخیره معلوم شی چی ده بیگونه و ده با چنگ جبرانی شیم.
خب برازی باید است که جبران خساره، البته قوانین ما پیش بینی کرده که باید است به ازنا جبران خساره داده شود، اما در عملی پیاده نمیشه به خاطر از اینکه موضوعات حقوق بشری است که کسی که یعنی بدون دلایل موجه، بدون اسناد صحیح مثبته به محبس میفته و باز به تعقیب از او محکمه، عرصه محکمه حکم میکنه که بله این مطلق بیگناه بوده، باید است که جبران خساره برازی داده شوه. و قوانین ما در باره اشاره میکنه اما در عمل پیاده نشده. مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که ما در قسمت تطبیق قانون با مشکلات مواجه هستم. یک مثال از این بگویم برای شما که یک کسی که عرصه محکمه را برده و فیصله از وقتی تطبیق میه که باید از جایداد از این برزی داده شود، وقتی که میره سر تطبیق نفرای حقوق میره، سارنوالی میره، از پلیس هم میره، اما در اونجا یه آدم امرای خود زورآزمایی میکنه و نفرها را توهین و تحقیر میکنه و اینا را از محل رها میکنه. مثال برجستش همینجا موجود است که در عملی واقع شده. اینا اینی حالت حالتی است که حالت بحران به وجود میاره در تطبیق قانون.
هاشم زیسی بین شما نامش نگرفتین خونه پت میمانه دیگه، که هیچ کس خبر نمیشه. نفر مثلا مثالش زنده ماست میگین اما کس خبر نمیشه، شما هم نگفتیم نامش نه.
خب ما اینجا ضرور نیست که ما افشاگری برای افشاگری اینجا نامدیم، اما برای زی آمدیم که معزلا را بکنیم، به صورت اون فرمول وضع بکنیم که در قسمت تطبیق قانون باید از ما که مشکلات بیلن که مواجه به او اصلیم این مشکلات رفع بکنیم. یعنی بگوییم قانون را به اجبار به جبر تطبیق بکنیم، حکم محکمه را به جبر تطبیق بکنیم. در غیر از او اگر ما از جبر کار نگرفتیم بی نظمی به وجود میاد، دیسپلین از بین میره، تشنج به وجود میاد، جامعه برهم در هم میخوره. از این خاطر است که ما به چی بکنیم؟ به مستندسازی، کشف، تطبیق قانون، صداقت در پالوی ازی و علمیت هر سی ایزی ارگان ها علمیتشان که اگر کم باشه باز اینا درست نه مستند می سازن نه سارانوال دعوی خود مستند سازی به محکمه ایران می کنه. بسیاری کسا واقع شده که مجرم درست بوده اما اسنادات درست نبوده، این رای الهی خود پیدا کرده و از اونجا خود خلاص کرده.
بله.
موضوع سوال در اینجا بود که در محابس چرا بندی ها زیاد می مانند؟ این از به خاطر است که در اسنادان هم قسم وجود می باشه و حلوا. بله. برزو سیستم رکال وزارت عدلیه ایره تعقیب میکنه، سیستم مساعدت های حقوقی است که ایره انشالله که انکشاف زیاد پیدا میکنه، یگانه مرجعی که میتونه این موضوعات تعقیب بکنه و برملا بسازه که این مساعدین حقوقی است که باید از برای هر یک مجرم ما و یک مساعد داشته باشه که اگر خودش توانایی نداره که بر خود وکیل مدافع بگیره باید دولت برای این مساعدین پیدا بکنه. اما ما فعلا در وزارت عدلیه مشکل بودجوی مشکل است مبتلا هستیم که نمیتونیم که به هر مجرمی که در اوین محبس افتیده که تعداد از اینا به هزارها میرسه چه
مشکل داره پاینده که هم گمان نکنم چه در مشکل در رفش. خیر پدی موضوع به وروست دی شاغل هدمن نظرم وارو خو یو مسئله چه تاسی ورت اشاره وکره داکتر صاحب هاشم زای اخدا و چه وایش اکثرا دوسیه مکملی نوی یا نیمگرتیاوی که موجودی وی کله چه هغه سران ولی تا یا محکمه تو باندې کیږي په دې خاطر هم ډیر بندیان په محبس کې تر ډیر وخت پوری پاتې کیږي یا دوسیه زندی شي. سید ګل آغا هاشمی تاسو وایست په پولیسو باندې دغه تور لګول کیږي وای پولیس عموماً هغه خلک چې مجرمان دي له غوی نه پیسې اخلي هغه خوشی کوي او مظلوم خلک یا بیگونه خلک دیوغو پزای معرفی کری وی چاران والی تا لزک هم دیدوی دوسی ترده را وقت پری پاتی وی
ساروان سب تشکر دو سوال سا خیر دیدی سا خواب این کارونو که مخی بزال سبیم بولی چی فساد داره چنن فساد داری چنن پر جامعه که یو بدیر مشکل حالت را مسا کرده ده با وجودو لری ولی پا عام شکل سر دادر تا با ویلشم چی فردن پا تصمیم ده مقام ده وزارت داخلی ده مسئله چی پا دیوسانی و شرایطو که کوشش که چی کار اهل ده کار او مسلکی افرادو تا وسپاری ترسو ده یو خوانه ده قانون خط تطبیق او ده بل خوانه ده فساد مخنی ولشی وی ده لپاره کار روان ده ولی دستی چی ده خلقوی چی پردن پولیس پیسې اخلي خلک خوشی کوي او ضعیف خلک دا درته ردوم دا شاید موجود وي په بعضې نقاطو کې مطلقا دا نشم ویلی چې دا زرات کوم چې دا فساد به په پولیس کې
وجودلري ولې نیمګړي وي مګر دوسیې ولې اکثرا نیمګړي چې ډېرې ځنډې شي دا
د نیمګړتیاو ځانته علتونه لري. اشمزی صاحب دلته وفرمایل په انفاظ د قانوني کشف تحقیق سره هغه وخت کې چې صلاحیت د تحقیق د پولیسو تنه د کشف مرحله مطابق د تلسم ماده د قانوني کشف تحقیق لس ورځې ټاکل شوی وه او دوه میاشتې یو مستنطق ته صلاحیت ورکړل شوی تر څو دوسیه جوانب دوسیه آباد دوسیه همه جانبه بررسی اتهامنامه ترتیب او د تعقیب قضایي لپاره څارنوال ته محول کړي مګر په انفاظ د قانون اساسي موجوده او مطابق د یو سلو څلور درشمې ماده صلاحیت د تحقیق د پولیسو څخه دغه پورې و څارنوال پورې تعلق ونیو چې په هغې کې تذکر ورکړی چې کش توسط پولیس او تحقیق او تعقیب اقامه دوی د څارنوال لخوا نه صورت نیسي. مطابق اول په پنځه ماده د قانوني پولیس کې څلور ساعته پولیسو ته صلاحیت ورکړل شوی ورو سبا د شکایتونو د مخې دوه یا سات ته هغه ماده تعدیل شوه دوه یا سات ته ارتقا ورکړله. نو ته خپله فکر وکړه چې په دوه یا ساتو کې خصوصا هغه سازمان یافته جرایم چې آباد وسیع ولري چې یو بخش یې فرضاً په هرات کې بلې په قندار بل په جلال آباد کې وي څنګه د پولیس به وکولی شي په دوه یا ساتو کې دغه قضیه را جمع وري کړي؟ نو د بښنه غواړم سروال صاحب چې زه خپل سوال جواب زه تکمیل کړم. نو همدغه ده چې په یوازې په دوه یا ساعتو کې موږ هغه تخنیکي شکل دوسی چې عبارت د مشاهدات د محلي واقع څخه د ازارات ابتدایي دي یو استلام د معلوماتي د سوابق جرمي او په تخنیکی د ځای هم بادن ورته ورګیږي په تعقیب د دوسی باندې موږ دغه تخنیکی شکل د دوسی ترتیبو په دغه اسنادو او محول د څارنوال کو ولی په بازو عمده قضایو کې په ډیر معذرت او په ډیر مشکل سره د څه د مربوطه څارنوالو څخه یو هفته توقیفي اخلو چې هغه هم قانوني شکل نه لري مګر دا زمونږ سره کومک په شکل سره د کشف ارګانو سره څارنوال دا کومک کوي مهرباني چې موږ وکولې شو بټول دغه لس ورځو کې هغه قضیه کشف مرحله
ته وخت لرو یو دقیقه وخت لرو یو دقیقه دی استاد زل لپاره یو دقیقه هم د هډمن صاحب لپاره چې دوی هم خپلې خبرې وکړي. استاد زل تاسو هم څه غوښتل چې وایس په دې موضوع؟
زه فقط په دغه موضوع باندې داسې وایم چې زه دغه د بندیانو پیسې چې کوم شکایت موجود دی هغه په حق ګڼم. د عدل د وزارت معین صاحب مسلکي معین صاحب د موږ سره حلیم صاحب په همدې کمیشن کې وو. موږ په مابسون کې وګرځېدو لس زره کې عریضې موږ د مابسون نه موږ کره کول شو. په هغې کې ګڼ کې چې زه پوه وایم چې هغه صاحب اوس درته وړاندې کړی دی په دې کې داسې خلک وو چې هغوی شپږ کاله لومړۍ محکمه یې تېره شوې ده او نور شپږ کاله تېر کړي دوه محکمه یې نه ده شوې. په پولیسو پورې اړه نه لري. دا د عدلي او قضایي ارګانونو برخه ده. په دې هیئت کې شریفي صاحب رئیس تنفیذ احکام فیصلات محاکم د سر محکمې هم تشریف راوړل. هغه د درسونه واغوستل. د څاروي څاروالۍ نماینده سادا صاحب هم راسره او دا واقعا هم د سي دي موږ باید د وطن والو مشکلاتو ته ګپ ورنکو یا پسا ځان تېر نکړو. باید وی منو چې دا مشوره په مابسون کې شته دی. هغه لس زره کې د ارایز د کمیشن د نظر د طبق باندې اساسي کټګوري کړي دي او مربوطو ارګانونو ته محاوله کړي ده. امید ده چې دا مشکل حل شي. او بیا
ډېره زیاته مننه استاد زل. ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې نور وخت هم پوره شو. متاسفانه چې هډمن صاحب ته مو هم نوبت ورنکړی شو. له ټولو میلمنو د عدلي وزارت لوی سلاکار